پدوی ګل بیبي هم چې ل ورته پیخي سره مخ شوی او لورې له څو وکلو نامزاده روسته زوم تا پراته د کوم مصرف ورنکا کړی ده د خپل لور نوره کی صدا سره تکوي
غزما د لور خاصګاران راغلو چې لور درا کډیر کسان راغله یو یو ال چې زار شی ورکوم سرام ورکوم پیسې ورکوم ما ول ز غریب ما یو هغه کالی مالی ورتا اخلم یو شی پیسے زان د پارا نہ اخلم ڈیرا میں ورتا نہ دبل ما وائل چ خیر دا یو پندو زر یا شپیتا زر روپیہ سر ورتا واخلا و او آغا منل ہر شی او منل دری گا سلورم کالے دا اس میں ورتا وائل چ راز د خدای د پارا یو شی ما ورتا واخست پپوٹا ما وائل دی خلق را وڑے د خلق د خاطر اس آغا ورتا و مچ یو دیگے دو دیگے پکا ما آغا خلق تو خڈوڑے شرم دے ام آگا وائی بس میں نکیگی مونگا خود اقتلا خود آگا نام شرمی گی خپل خپلوان لرو
پا پختو کی متل دے وائی پخا باید ده کمبالی سر برابر اوگد شی یعنی هر کس باید ل خپل توان سره سم کار تر سره کړي خو ځین ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي ل توان لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي خدا چې ولی ځین کورنۍ او ځوانان هغونجونو او کورنۍ ته د خېخې لپاره زړه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر ندي او د انجلۍ کورنۍ د لور په واده کې لزوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي بلال د کابل ولایت اوسیدونکي په دې اړه راته داسې وایي
بعض کورنۍ نه ورکوي نه منی ځکه ډېر شان پیغې منې تاکہ لکه چې باید مونږ ته دسې وکړو دسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړو په دونه خلک مونږ ته بدونه وریجې راوړي دونه وخې به راوړي او دا لک نشي کولی او بعضې کورنۍ مصارف منی او د هغې وس نه لري ځکه اول کې هغه مجبور دی چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کوم څه چې ته ماته ټاکې څه چې مصارف چې ما ته وایي زه ټول کوم په سر سترګو منوم یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې لمخې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي دیني عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي
که په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورني حقوق بس کې هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب یو پاغو کې هیله فریب هیله او فریب ده ځینې خلک هیله او فریب ورکوي د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري شرعي مشکل ونه لري نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا وعده پوره کوي ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت کې خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکلې بڼه ترسره شي که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نشي کولی
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي دا چې د افغانستان د احوال شخصیا په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پی شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو
د افغانستان د قوانینو له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي هر هغه څوک یا هر هغه غاړه ده د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولای شي خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون لمخې نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی کچيري یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکله ده له نکاح څخه کی او هغه شرط نه پر ځای کوي کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونو ترسره کړي یا عملي کړي
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ یې په دروغو وعدو تیر باسي کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدې کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیز را سره د پوهنتون په خوانه استاد نور حبیب حبیب زیغه دلې
د دوه لورو د ګډ ژوند په توافق کې پیدا سي غوښتنی وشي چې د پیاوړتیا او خیراتلونکو په موخه وسی او لاسراوړل شونی وي دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي او هغه څه چې شونی وي باید غوښتنه ولري خو ځینې غوښتنې داسې وي چې غوښتونکي هم په دې پوهیږي چې مقابل لوری نشي پوره کولی خو د دې لپاره چې یو ډول پوره وړی وي نو داسې غوښتنې ترې لري خو ځینې داسې غوښتنې هم وي چې د ښې راتلونکي لپاره اړینې وي او د ترسره کولو وعده یې شوې وي چې باید ترسره شي خونه تر سره کیږي چې دا بیا د ګډ او خوښ ژوند د دوام لپاره ستر خنډ ګرځي
د ښځو د حقونو لپاره په دروستیو دوه لسیزو کې د پام وړ کارونه شوي دي او تل هڅه شوي چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي په دې برخه کې زموږ همکاري وګمي جبارخیل د مشرانو جرګې له وکیلې مینا شیرزاد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
اغله شیرزاد په سر کې تاسو ته خرغلاست وایم د لومړی پښتني پټوګا له تاسو نه غواړم اول دا و پښتم چې د هلک او نجلۍ کورنۍ یو ته د نامزادۍ نه مخکې کوم ټکي لازم دي چې د خپل اولادو د راتلونکي ژوند د خوالي لپاره یې په روی باره کې په پام کې ونیسي
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو د لومړی پښتني په جواب کې باید تاسو وایم چې کله چې د هلک او نجلۍ کورنۍ د نامزادۍ نه مخکې باید کوم ټکو ته پاملرنه وکړي هغه ما په نظر باندې چې لومړی باید یو هلک چې یو کورنۍ پنهکه کوي او غواړي چې د هغه کورنۍ نه نجلۍ ځان ته انتخاب کړي نو باید د هلک رضایت پکې حتمي وي کورنۍ باید هلک سره د خپل زوی سره باید مشوره وکړي او هغه کورنۍ پسې د خاصګاري ورشي په دویم قدم کې باید هغه د هلک کورنۍ چې په د نامزادۍ په خاطر د نجلۍ کره ریباران لګلي نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د هغې نظر واخیستل شي د هغې سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دو حق دی باید د هلک او نجلۍ حق په پښو لاندې نه شي او د ټول نه لومړی حق دواړو ته ورکول شي تر څو چې په نامزادۍ کې دواړو رضایت حاصل شي او د روبارې په موده کې باید عجله ونه شي یو بل سره باید ښه وپېژني وخت ورته ورکول شي حتی د امکان په صورت کې هلک او نجلۍ سره باید کښېني او خبرې وکړي تر څو چې په راتلونکي کې ستونزې کمې وي ژوند خوشحاله تیر شي او ټولنه هم ته زیانمنه نه شي تر څو چې په راتلونکي باندې یو ښه فکر ولري یو ښه پلان ولري او یو ښه ژوند ولري
ولې یو شمېر کورنۍ په هلک باندې د واده نه مخکې درانه مصارف دي ستاسو په نظر د دې لامل څه دی
کله چې یوه شتمنه کورنۍ یوه لور د هلک سره نامزد کوي او هغه باندې بعض وخت کې د واده نه مخکې درانه مصارف دي بعض کورنۍ خصلتا همیشه مادیات ته ډېر ارزښت ورکوي دوی داسې فکر کوي چې موږ په ټولنه کې یو مخوره کورنۍ خلکو ته معرفي کوو ټولنه کې موږ ډېر ارزښت ترلاسه کوو یا به زموږ لور ډېره با ارزښته مګر برعکس موږ او تاسو په ټولنه کې وینو نه بعض کورنۍ چې شتمنې دي او ډېر زیات غذاب مصارف د واده نه مخکې په والک باندې ږدي د هغې راتلونکي کې ډېر زیات ستونزه موجود وي
د وروستي ځواب په توګه که راته ووایاست چې که چېرته د هلک کورنۍ ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ غذاب مصارف پوره کړي نو د هلک او نجلۍ په راتلونکي ژوند به څه اغېزې ولري
که چېرته یو هلک په دې باندې ونه توانېږي چې د چلې د کورنۍ ټول هغه غذاف یا زیات مصارف پوره کړي نو د هلک راتلونکي ژوند به ډېر زیات د خفګانونو او کړاوونو سره مخامخ کیږي بلاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه د هلک او د جلې ترمنځ د جدایي سبب شي
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د روی بارې په وخت کې د هلک د کورنۍ له خوا د نجلۍ کورنۍ ته د دروغ وادو په ورکولو جوړ شوې و هم دومره و تربیه د خدای په امان
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل